امریکا هغه آشنا تلویزیون د نن شپې مهم رپورټونه. د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو په کار بندیسته شدید او پراخ غبرګونونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ پر همکاریو ټینګار. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او تایوان دواړه د چین لخوا ورته کړکیچ سره مخ دي. او د اقلیمي بدلون له امله د هوا تودوخه او په نړۍ نورې ناوړه اغیزې. کروندګر له دې حالت څخه خوښ نه ښکاري. دا چې ولې په رپورټ کې به یې وګورو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمن لیدونکو سلام. نن د پنځشنبه ورځ ده، د وری ولسمه نیټه او د 2023 کال د اپریل شپږمه. زه خایسته سعادت لامېمه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی لندا تامس ګرینفیلد وایي چې هغه څه چې طالبان یې د ښځو د حذف کولو لپاره کوي ډارونکي دي. دا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو مهم جزئیات به زموږ همکار سمیع الله جلالزی وړاندې کړي. د افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د داعش د ګواښ پر څرنګوالي د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي خالد حادی سره خبرو ته کینو. حادی صاحب او جلالزی صاحب، له تاسو نه د زړه له کومې په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. ترنو لیدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د طالبانو وروستۍ بندیز د امریکایي چارواکو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو مشرانو لخوا غندل شوی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا پریکړه د شرم وړ ګڼلې ده، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لندا تامس ګرینفیلد بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه وحشیانه او د نه منلو وړ بللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه اوس موږ سره په پروګرام کې د جلالزی صاحب ستړي مرشي د بهرنیو چارو په وزارت کې په دې اړه څه وایي. د طالبانو دا پریکړه خو ډیره زیاته غندل شوې د خبرګونونې څه دي؟
خسته جانې سلام تاسو او قدرمن لیدونکو ته. هم خلې دي چې زه د امریکایي چارواکو نظریات یا خبرګونونه درته وایم. همدا اوس تاسو سره خبرې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو ورونو ترشا د طالبانو لخوا کار ته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د نه پریښودلو په اړه غونډه کوي. که څه هم دا غونډه د تړلو ورونو ترشا ده، شیبې وړاندې د دې غونډې یو چارواکي راووتله او وی ویل په داسې حال کې چې طالبان د مشروعیت غوښتنه کوي خو کار ته ښځې نه پرېږدي، نو دا د منلو وړ خبره نه ده. د امنیت شورا دې چارواکي وویل که طالبان د مشروعیت په طرف تلل غواړي نو په کار ده چې دوی د افغانانو مشروع غوښتنې ومني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څخه نیولې بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي همدارنګه د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو په ګډون ګڼ شمېر چارواکو عام افغانانو د طالبانو په وروستۍ پریکړه توند غبرګون ښودلی. بلینکن دا د شرم وړ بللې، اما ګرینفیلد ویلي دي چې د طالبانو اعمال د هغوی د کړنو پر اساس محاسبه کیږي او دغه وروستی اقدام یو مشروع عمل نه ګڼل کیږي. اکثریت چارواکو ویلي دي چې په دې حساس وخت کې چې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له بحران سره مخ دي، نو په کار ده چې افغانانو ته مرستې ورسیږي. اما په ورته وخت کې ځینو نورو چارواکو بیا ویلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به هغوی لپاره په راتلونکي کې مشکلات جوړ کړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو دا پریکړه به زیانمن شوي افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري نور هم اغیزمن کړي.
د طالبان د شرم وړ یوې بلې پریکړې چې ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې له کار کولو منع کوي اندېښمن کړی یم. دا کار به زیانمن شوي افغانان چې تکیه پر بشري مرستو ده اغیزمن کړي. موږ له طالبانو غواړو چې افغانان ته لومړیتوب ورکړي او دا پریکړه بیرته بدله کړي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازی لندا تامس ګرینفیلد د طالبانو دا پریکړه وحشتناکه او د نه منلو وړ بللې،
او زیاته کړی ده چې امریکا د ملګرو ملتونو سره کار کوي څو د ځواب لپاره غوړه لارې چارې پیدا کړي.
مونږ هیڅ وخت افغانستان خلک یوازې نه دی پریښي. مونږ له خپلو افغان شریکانو سره ډیر نږدې کار کوو او د هغه څه په وړاندې چې طالبان یې کوي او د میرمنو د حذف کولو هڅه کوي مبارزه کوو. دا وحشتناکه او د نه منلو وړ ده. نشي کېدای هغوی ته اجازه ورکړل شي چې افغانو میرمنو ته د مرستو د برابرېدو په هدف د میرمنو محدودولو ته دوام ورکړي. مونږ له پایله ویلي دي چې د هغوی په اړه قضاوت به د هغوی د اعمالو له مخې کېږي، خو د هغوی کړنې ښکاره کوي چې نشي کېدای دا د یو مشروع عمل په توګه ومنل شي.
د ملګرو ملتونو جګپورو چارواکو هم په افغانستان کې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په اړه د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده.
دا د میرمنو د اساسي بشري حقوقو څخه کار سرغړونه ده. ما د افغانو ښځینه کارکوونکو سره ولیدل او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو په ګډون د ملګرو ملتونو د کار لپاره ضروری دي. په ملي کچه یو شمېر همکارانو له وړاندې په خپل تګ راتګ د بندیزونو اغیزې تجربه کړې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرستيال رامز الاکبروف په نیویارک خبريالانو ته وویل دا د هغو اقداماتو زیاتول دي چې تر دې وړاندې پر افغان میرمنو ظالمانه ویجاړونکې ضربه وارده کړې ده.
دا یو نوی تشدد دی که تاسې هغه اقدامات چې له وړاندې شوي او ظالمانه یې بولئ او زه د افغان میرمنو په وړاندې ویجاړونکې بولم، نو د هغو وګړو د ملاتړ په برخه کې به زموږ ټولیزه توانایي کمزوري کړي چې یو بې ساري بشري ناورین د تجربه کولو په حال کې دي. او دا کړکېچ تر ډېره پر میرمنو او نجونو متمرکز دی، هغه چې ډېرې زیانګالي دي.
د نړۍ مشان په داسې حال کې د طالبانو په دې پریکړه تون غبرګون کوي چې ملګرو ملتونو څرګنده کړي طالبانو په رسمي ډول ورته ویلي چې میرمنو ته به نور اجازه ورنه کړل شي چې په یاد سازمان کې کار وکړي. ملګرو ملتونو وروسته لږه دا خبره وکړه چې یو نامه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا کار ته د میرمنو د نه پریښودلو په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي او نه یې هم کومه اعلامیه خپره کړې ده. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
بل پلو په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر وایي چې تر هغه چې په نا دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو بندیز پای ته ونه رسیږي دوی نشي کولای چې بشري مرستې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. ښاغلی ټرنر د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي چې که اقتصاد په پښو ونه درول شي ویرشته چې په افغانستان کې به زیات شمیر خلک لا پوروړي، لا بېوزلي او لا بېکاره شي.
You can say that the Taliban
ملګری ملتونه وایي چې طالبان په افغانستان کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګولې دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرسته رسونی کارکونکو له کار کولو منسوي دي. موږ پوهیږو چې د ملګرو ملتونو ټول سیمایز کارکونکو به د احتیاطي اقدام په توګه څو ورځې دفترونو ته ولاړ نسی څو د دې بندیز دلیل معلوم کړي. تر دې مخکې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په نا دولتي مؤسسو کې پر شزینه کارکونکو باندې بندیز اغیزی درلوده او یقینا د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر وړاندې دا نوې اقدام د همدغه بندیزونو د غځولو لړۍ ده. کله چې موږ دا خبر واورید حیران شو، ځکه دا کار به په افغانستان کې 28 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو رسولو د بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپل همکارانو ترڅنګ ولاړ یو او هیله لرو چې دې بندیز ته د لار پیدا سی څو موږ وکولای سو په افغانستان کې مرسته رسولو او کار ته دوام ورکړو.
آیا موږ ته ویل شي چې د ملګرو ملتونو تش مر سیمایي خزینه کارکونکو له کار کولو منع شوي دي؟
فکر کوم ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې 400 خزینه کارکونکو د دغه بندیز لکبله اغیزمنې سوي دي.
نلس میشه وشو چې ول طالبانو وز د اقدام وکړ کستونځه وا ول هغه وخت په نا دولتي مؤسسو کې چې د مرمنو پر کار بندیز ولاګاوه دا کار ونه کړ.
The initial reason
کله چې هغوی په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه، لومړنی دلیل دا و چې په یو شمیر مشخصو مؤسسو یا په مجموع کې په مؤسسو کې میرمنې اسلامي اصول او حجاب نه مراتوي. یقینا چې دا ناسمه ده، ځکه موږ په افغانستان کې د کلتوري ارزښتونو سره سم کار کوو. په حقیقت کې زموږ شزینه کارکونکي په دې پوهیږي کله چې کار ته ځي په سمه توګه جامع واغوندي او ځان سنبال کړي، نو دا یوازینی دلیل دی چې د دې سختو بندیزونو د پاره ورکړل شوی دی.
که پر خزینه کارکونکو بندیز لګول کیږي په افغانستان کې د دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو د کار په اړه څه فکر کوي؟ ځکه دوی په افغانستان کې خلکو ته خوراک او مرستې رسوي.
Indeed. We have always said on these matters.
په حقیقت کې موږ په دې اړه تل ویل دي چې یو اصل ست چې بیرمنې باید کار کولو ته پریښودل سي. یو عملی دلیل ست چې د مېرمنو لکار کول پرته موږ نسو کولای چې په افغانستان کې د کورنیو سرپرستو او په مجموع کې مېرمنو او نجونو ته لاسرسي ولرو. لکه څنګه چې ما وویل، له کلتوري اړخه هم دا نامناسبه ده چې نارینه مېرمنو ته بشري مرستې ورسوي، نو پکار ده چې دغه شان کارونه او مرستې د مېرمنو لخوا ترسره سي.
داسې اوازې دي چې طالبان د بندیزونه د یوې معاملې یا ځینو ګټو لپاره لګوي. تاسو یې په اړه څه فکر
کوئ؟
زموږ تمرکز د بشری مرستو پر رسولو دی او دا باید په بی طرفه، خپلواکه او عادلانه توګه ترسره سي. موږ نه غواړو چې د بشری مرستو رسولو بهیر د هیواد سیاست سره کوم تړاو ولري. زه دا باید ووایم چې په اقتصادي برخه کې دا ډاډ باید رامنځته سي چې افغانستان سره بشری دوستانه مرستې یوازینی مرستې نه دي چې باید ترسره سي. موږ په یو تازه راپور کې د بندیزو او د خصوصي سکتور د ستونزو پاړه پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې دې ستونزې ته پام وکړي او څومره چې ممکنه وي د افغانستان د اقتصاد ښه کولو ته کار وکړي، ځکه پرته له اقتصاد څخه به خلک نور هم بې وزله سي او بیکاري به نور هم زیاته سي.
او اوس د طالبانو یو بل پریکړه. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د طالبانو د ادارې ویان به خپل دفتر له پلازمینې کابل څخه کندهار ته ولیږدوي. دا د دې ولایت د مخ په زیاتیدونکي اهمیت نښه هم ګڼل کیږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم عمل تستوګندی. دا د طالبانو په ادارې کې له پلازمینې څخه د یو لوړ پوړي چارواکي دفتر د لیږدولو لومړی پیښه ده. د اطلاعاتو کلتور وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې ویاند او مرستیالی ان املا سمنګانی دواړه کندهار ته منتقل شوي، خو دغه اقدام د علت په اړه یې څه نه دی ویلي. قدر منو لینکو د ژمنې سره سم برازو هم دې مسلې ته او په افغانستان کې او له افغانستان څخه بهر سیمې او نړۍ ته د داعش له ادرسه د امنیتي ګواښونو مسلې ته چې د سیاسي چارو شنونکی خالد حادی صاحب موږ سره مل دی، دوی به ور باندې رڼا واچوي. حادی صاحب ستړي مشه، ډېره زیاته مننه کوم صاحب. تر هغې مخکې غواړم چې په یوې بلې موضوع باندې ستاسو نظر را واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خپل دفتر کندهار ته منتقل کړ او یو بل ویان دی د هارد اطلاعات او کلتور رئیس وټاکل شو، خو وای د ویان مرستیالان به په کابل کې وي. د یو دفتر د یوازې یو دفتر د داسې ویشلو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د حقانی او ملا هبت الله ترمنځ د سیاسي جنجال او کړکیچ نوی پړاو څرګندوي؟
ځکه چې مجاهد صاحب وظیفه په تېر امارت کې هم په کندهار کښې وه. ملا عبدالحی مطمئن د طالبانو لومړنی ویاند و او هم د کندهار د اطلاعات کلتور رئیس و. تر هغه وروسته مثلا ملا عبدالحق جهانګیروال د طالبانو د مشر ملا عمر اخوند سیاسي مشاور و او د کندهار د شریعت غږ راډیو رئیس هم پاتې شوی و. نو دا په دې دغه کې داسې کوم دغه نه معلومېږي دي، خو دا اوازې چې پایتخت کندهار ته وړل کېږي دا ناممکنه په دې ده چې په کندهار کې دومره ظرفیت نشته د دومره غټې ګورمنټ باډي د ځای پر ځای کولو چې هغه دې ټول وزارتونه په کندهار کې ځای پر ځای کړي. دوهمه خبره دا ده د مجاهد صاحب خپل د ملای وکلا فوند اړوند سره دی ګمان نه کوم چې دا د رقم جنجال د فریکټ باسه
خو دا دفتر باید په پلازمینه کې اوسي او ورته عدلون بدلون د حقانی لخوا هم د امین خراسانی په برخه کې شوی ونو دا په خپل د طالبانو ترمنځ کړکیچ څرګندونه کوي څارون کی وای چېډون کی وای بل رپورت بل مسالې ته براشو د بلخ تر څنګ د هرات خار د په دوه بیلابلو سیمو کې او د غراس په نیمروز کې هم د داعش وسلوال مونډل شوی او په جګړه کې وژل شوی د داعش حضور په افغانستان کې څومره جدي بولی او دا پراګنده عملیات چې طالبان په وړاندې کوي دا ګټه کوي
لومړی باید دوند او ام چې د دای موجودیت څنګه نسکوله په تراسه راته باندې حضور روس په افغانستان کې دوند زیات نه دی لکه څنګه چې اوس په پاکستان کې به کافي دی افغانستان د جګړې لپاره دا د طالبانو لپاره خپل د خطر ځنګ دی چې باید په دې باندې کوشش وکړي چې په خپل کې راځي خطر دې ولې چې خبره دا ده چې خپل په طالبانو کې ویل کېږي چې ځینې کسان یا ځینې ډلې ځینې په طالبانو کې خپل داعش او ځینې سفري چې د دې لپاره کافي خپل رسپ وساتل شي دا عملیات چې اوس د داعش په وړاندې باندې په افغانستان کې شروع دي سربېره جان او عامو خلکو ته رسېږي
تاسو بله حدیث تاسو دا د خطر زنګ وباله نو آیا طالبان د داعش په وړاندې چې یو نړیواله تروریستي شبکه ده اول د مبارزې ټینګ هوډ او نیت او بیا ورتیا یې لري تاسو په نظر
زه خو وایم چې د نیت او ورتیا خبرې د طالبان خبرې په وړاندې پنځتی وځيږي او خبرې چې د دوی مقابله وکړي خبرې په تاسو کې نه ښکاري د داعش په وړاندې یو ټینګ هوډ او یو موجودې د کندې څخه دا پوسټي چې په د طالبان کې د نیکسان د اېس بیک اپ پی او د وین تاسو د کې د وین لوجستیکي د په د څو څخه ټول باندې دا وایم چې یو رښتینی هوډ موجود دی نو بیا د دې په څن سره باید آسان ده او دا تشریح مثلا دا په د پدان په داخل کې د طالبان په لیک کې موجود دی او بیا د عام خلک ضروري ده دایې په نوم باندې دا په دان
سیمه اندېښنه لري نو زه فکر کوم دومره آسان چې تاسو وایئ دومره به هم نه وي خو ملګر ملتونو په افغانستان کې د داعش ترڅنګ د القاعده ټي ټي پی او نورو تروریستي ډلو د موجودیت او هم دغه فعالیت خبره کړي او د چیرونکو په قول هغه منطقه چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت نه وي دا ډول ډلې وایي پکې ځالې جوړولای شي نو دا به سیمه او نړۍ ته بیا ستاسو په نظر تاریخ تکرار نکی ځینې دا هم وایي چې طالبان په شمالي ولایتونو کې هم خپل عملیات ته دوام ورکوي خو اول به په دې اړه ستاسو نظر واولم
دا دا وایم چې کثیره یو جدي هوډ موجود دی نو دا مبارزه کېدلې چې سایټي القاعده دا څنګه څنګه کېدلې چې طالبان په دې کې دنه موجود موجودیت نه لري دا ما کثیره یو جدي مبارزه شروع وي باید طالبان د خپل لیک څخه شروع کړي او که څه هم خپل لیک څخه شروع نه شي انجام به دې تاسو د خیر امارت پر شکل باندې
راځي یو لاند پښتنه او لاند جواب ځینې دا هم وایي چې دغه عملیات چې کیږي طالبان د داعش په نوم د خپل مخالفینو د ځپل لپاره کوي تاسو خبرګون
د دې سره انصاف نه شي کولای دا باندې تاسو څنګه دوستوم دې په ګنا خلک سپیشل کیږي بلګان کیږي او د دې لکیږي او ولې کوم اساس دې له سینا د پټه خاطر باندې یونیورسيټي پټه خاطر باندې څنګه دې پټه خاطر باندې دې له سینا دې ولې دای په نام باندې د سیاسي حکومت د دې ان کورنۍ په دې یونیورسيټي کې
وایي خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه کوم خالد هادي صاحب بریالي اوسې خور ودان صاحب نړیوال مسایل ترازو د امریکا د استازو جرګی د بارنۍ اړیکو د کمیټې رئیس وایي چې چین باید په تایوان تر برید وړاندې دوه ځلې فکر وکړي جمهور غوښتونکي مایکل مکال دی و پلاوی په مشرین د تایوان پلازمینه تایپی ته ورسېدلی چین دغه سفر د بیلتون غوښتونکو ملاتړ او د دوه اړخیزو توافقاتو څخه سرغړونه بللې ده په مخې رپورت
د امریکا د استاذو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس په ناڅاپي ډول په درې ورځني سفر ټایپی ته ورسید او سملاسي چین ته سپارښتنه وکړه چې په تایوان د برید فکر لسره وباسي. جمهور غوښتونکي مایکل مکال په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې د تایوان هوایي حریم ته پر رسیدو دوی ته غواښونکي ټلیفوني پیغامونه ورسېدل چې د په وینا د تایوان په اړه د امریکا دریز نسی بدلولی.
دلته زموږ راتګ د چین کمونیست ګوند ته دا پیغام ورکوي چې متحده ایالات د تایوان ملاتړ کوي او موږ به دا ملاتړ لا غښتلی کړو او موږ غواړو چې چین پر تایوان تر یرغل وړاندې دوه ځله فکر وکړي.
پاین حال کی پروند امریکا د کانګرس د استاذو جرګې رئیس کیوین مکارتی د ګنشمیر نور استاذو په ملتیا په کالیفورنیا کې د رونالد ریګن په کتابتون کې د تایوان د ولسمشری سایانګ وین سره خبرو ته کېناست. په غونډه کې مکارتی ژمنه وکړه چې له تایوان سره به په آسیا کې د اقتصادي ازادۍ، دیموکراسي، ثبات او سولې لپاره کار وکړي.
نن په دې غونډه کې د دواړو ګوندونو استاذي جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو په اوداس ځای کې راټول شي او چې د ازادي او ژمنتیا سمبول دی او د ولسمشر صاحب په ګډون کولو زموږ اړیکې لاغختلې شوې.
د تایوان ملاتړي د هوټل په دایلیزونو کې راټول سي وو او مخالفان یې یعنی د چین ملاتړ کوونکي بهر ولاړ وو. د تایوان مشري مرکزی امریکا ته د سفر په درشل کې دلته ترانزیت توقف کړی دی او لید کاته غیر رسمي بلل سوی دی. د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د چین د چارو شنونکي پاتریشیا کیم وایي چې دغه سفر په ډیرو ډګرونو کې د چینایي تیری ځواب دی.
نه یوازې په پوځي چارو کې بلکې په اقتصادي او ډیپلوماټیکو چارو کې هم د متحده ایالاتو لخوا ډیر فشار او لیوالتیا شته چې د تایوان په تنګی کې د چین د تیری سره د مقابلې او د تایوان د ملاتړ د زیاتولو لپاره ډیر څه وکړي.
ولسمشر یانګ وین د امریکا د ملاتړ څخه مننه وکړه.
اغیزناک او ثابت ملاتړ د تایوان خلکو ته ډاډ ورکوي چې موږ یوازې نه یو.
خو چینایي چارواکو د سایانګ وین سفر یو پاروونکی عمل بللی دی. چین تیر کال هم تایوان ته د امریکا د کانګرس د پخوانی دیموکراتي مشر نانسی پیلوسی پر سفر نیوکه کړې وه او په چټک غبرګون کې د تایوان په سواحلو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي وو. اغه لیکم زیاتوی چې دا ځل ممکن د بیجنګ خبرګون یو څه نرم ځکوي چې د اروپאי کمیسیون رئیس اورسلا وانډرلاین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د تایوان پخوانی ولسمشر ما یانګ جیو ټول د چین په سفر بوخت دي او چین خایځان د منځلاري ځواک په توګه وړاندې کړي. خو مکارتی او د متحده ایالاتو نور ولسی وکیلان تایوان ته ډاډ ورکوي چې په واشنگټن کې ملګری لري. ایوب خاورین، امریکا غږ، واشنگټن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. چین د پنځمې په ورځ ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه و. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ هیوادونه له وو کلونو کړکې چروسته د اړیکو د بیا رغولو لپاره سره کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د هغه سعودي سیال شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود تیره میاشت د چین په منځګړتوب له موافقه وروسته د سفارتونو او قونسلګریو د بیا پرانستلو او د دوه اړخیزو اړیکو د رسمي بیا پیل په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په بیجینګ کې ترسره شو د چین لپاره یو لوی ډیپلوماټیک بریا ګڼل کیږي. په دې حال کې د خلیج هیوادونه داسې انګیلي چې امریکا له منځني ختیځ خورو ورو د وټلو په حال کې ده. بل پلو د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا د دې ادعا سره سره چې وایي د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره کار کوي د چهارشنبې په ورځ ناوختي د بیت المقدس په زاړه ښار د الاقصی په جومات کې د فلسطیني ځوانانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نښتې پیل شوې. اسرائیلی پولیس د الاقصی جمعات په دروازو کې د ریډلی وڅو د مسلمانو منځکونکو مخه ونیسي چې وختلې جمعات ته ورډنه نشي. فلسطینی وسلوال په جواب کې د اسرائیل په جنوبی سیمو راکټونه بریدونه وکړل او اسرائیلو یې بیا په جواب کې هوایی بریدونه ته زور ورکړ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اخباینی غنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
اوس هم یو بل نړیواله ستونزه نړیواله تودوخه د اقلیمي بدلون لامل د هوا په تودیدو سره داسې جوتیږي چې په لوړو جغرافیایي څنډو کې په سرلې مخ کې راغلي. خو د میوو کروندګر له دې حالت څخه خوښ نه ښکاري. هغوی وایي چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون کروندګر مجبوروي چې ځان ورسره عادت کړي. پام وکړئ په دې حقله د خبرپور ته
موته داسې ښکاري چې له 15% پورې به موږ تاوان وکړو.
د میوه کروندګر بیل مکنتاش ته شفتالو په ونه کې میوه ګوري چې وروسته له دوه می سړې شپې نه هغه تزیان رسیدلی دی. د ورجینیا دی ایالت بیرو یو ویل خار چې د واشنگتن ډی سی په 1 کیلومتره کې پروت دی کروندې پکې په عادي حالت کې نه دي چې د فبروري په میاشت کې همداسې غیر معمول حالت سره دا ځای مخامخ شوی وو. په ورجینیا کې هوا توده شوه او د شفتالو ونو تر معمول وخت مخکې ګلان وکړل.
مونکه دا حالت لادی موسم سره پرتله کړو. سک کال پسرلای درېونې مخ کرا غلای او کله تیر کال سره پرتله کړو نو لیوی ونین نیولې تر لس ورځې پورې مخ کې هوا توده شو او پسرلای راغی. نو دا سی ویل شم چې سک کال هوا ډیره وخت توده شو.
مګنتاش وای چې دا له وخت مخ کې توده څپه ډیر په ندرت سره پیخیږي.
که د اقلیم بدلون ته ځیر شو نو د تیرو لسو کالو په ترڅ کې تغییر کړی دی. ګرم ژمی او تر وخت مخکې ونې ګلان کوي. نو په داسې یو حالت کې موږ ډیر تاوان کوو.
کله چې د حرارت درجه تغییر وکړي نو د شفتالو په پرتله آلوګان ډیر تاوان ویني.
دا په کامله توګه له منځه تللی دی. په مکمله توګه سوځېدلی دی.
په ورجینیا تک پوهنتون کې استاد شریف شریف وایي چې یخه هوا ډیر زیانونه رامنځته کوي حتی که دا هوا د نړۍ د تودوخې له کبله هم توده شي.
دا دلیل نه دی چې د پخوا په نسبت اوس هوا سړه ده، بلکې لویه ستونزه دا ده چې ونې تر وخت مخکې ګلان کوي.
هغه وایي چې ګرم او اوږد ژمی ونې د استراحت د حالت نه باسي او په نتیجه کې وختي ګلان کوي.
نو کله چې ونې غوټۍ او یا هم ګلان وکړي د یو ډیر حساس حالت سره مخامخ کیږي. د حرارت کته درجه او یا هم سړه هوا هغوی ته ډیر سخت زیان رسوي. کیدای شي چې سږ کال ورجینیا د دې حالت سره مخامخ شوي وي، خو تیر کال فرانسه په همدې حال کې وه.
د کورنل پوهنتون استاد جیسن لونډ وایي چې تر وخت مخکې د ونو ګلان او یا هم غوټۍ په ندرت سره پیښیږي چې له کبله د میوو هر ډول ونو او بوټو ته زیان رسوي.
داسې حالت په هرو لسو کالونو کې رامنځته کیږي. د کروندګرو لپاره دا د کار له خطرونو څخه یو دی. که دا حالت په هرو دریو او 15 کالو کې پیښېده نو په دې ډول سره به یې د میوو کاروبار په تدریجي ډول له منځه وړی وای.
کروندګرو اوس ځانونه د دې حالت سره عادي کړي دي. مکنتاش د زرګونو ډالرو پر ارزښت د ګرمې او سړې هوا سره د مجادلې په خاطر پکې او د ګرمولو سامان آلات اخیستي دي. هغه وایي په دې ارزي چې دا ټول مصرف وکړي خو هر څوک نشي کولای. لونډ وایي چې که هوا سړه وي یا ګرمه، وچکالي او که سیلاب د نړۍ تودوخه، اوس ټولو کروندګرو له دې حالت سره عادت کړی دی. خو د هر شي لپاره بیا یو اندازه شته.
هر څومره چې په لاس کې وي د دې هڅه به وکړو چې د نړۍ د تودوخې د زیانونو نه ځان وساتو او موږ به دا کار وکړو. خو بیا په ورته وخت کې اقتصادي مشکلات بله ستونزه ده چې ډیر وخت کروندګر نشي کولی پر مخ ولاړ شي.
د ځمکې او د اقلیم د تغییر سره سم ډیر کروندګر به دا چې چیرته په کوم طبیعت کې خپل حاصلات ترلاسه کړي ورسره یو ځای ځانونه عادت کړي تر څو د میوو کاروبار ژوندی وساتي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
نو تاسو د ملتيانه د زړه له کومې مننه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاک دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلای او لوستلای شي. سوشي به ورسته د ری خبرونه خبريږي چې قربانې د زما قدرمنه همکارا سحرجان عظیمی نو هغه ته بستړی مشي وي. په خیر راغله سحرجان.
مننه شایسته جان، سلام به شما و دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده ما گزارشاتی از سراسر جهان افغانستان داریم. گزارش ویژه‌ای که امشب داریم در رابطه با نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان افغانستان هست. مهمان ویژه بحث امشب ما هم سرپرست نماینده